السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې له جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلي محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
د نړۍ مودې اقتصادي چارو له یو پو سره مرکه کړي. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډیر کړهونه غالي
راسته. بس خلک انتظار کوي روټ په سر یواش په دویش په پروتې بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښته چې نظم مراعات کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندوز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ ډګر ته کښته کېږي. بشپړ خبرونه. لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعې قومندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روغتون د پرونی برید پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د سردار داود خان 420 روغتون چاره نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوه. د طالبانو د لوی درستیز د روغتیایي څانګې مسؤل محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانۍ او کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي. ټول ډاکټران روغ دي. زموږ کار هماغه سي د روتين مطابق روان ده. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضانو ته وسم ډاکټران خپل تداوی کوي.
طالبان وایي چې په دې برید کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وتنه وژل شوي. خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګرولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېده.
روغتون ته جمله کسان راوړي دي. ماشومان عمرونه چې ده د 9 تر 9 داسې شاوخوا کې دي. دوه تنه شهیدانو، یو هلک و یو جلۍ او 15 تنه ټپیانو، دوه نجونې وې، درې هلکانو.
کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخوانی حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شوني شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وزایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشوه. دا سرچینه وایي چې د اتمې ناحیې اړوند شاه برهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د ښخ شوي ماین له کبله شوې. سرچینې که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اورېدل شوي. سملاسي چا د دې 14 مسؤلیت نه دی منل. خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته د حمله منسوبې کړې وې. طالبانو سر لنن په ټول افغانستان کې د بهرنۍ اسارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویل په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اسعارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټولو هیوادوالو ته یې زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداری هم ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انتیک واکسین بهیر پیلولی شي. د دوی موخه دا ده چې دا ماشومان په کووید 19 ناروغۍ اخته نشي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبې یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینهوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینهوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شل اوریزې لوبې کړې چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیه په انطالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمرینی کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ورزشي فعالیتونه یو څه پیکه شوي او د ښځو ورزشي سیالۍ په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره یې د المپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د ښځینه و د ورزش په به هم روستا پریکړه وکړي.
خبر نمو لازه دی رادیو و اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې رازو د خبرونه لومړی راپورته. ملګری ملتونه وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډېریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو چارټر الوتکه کې 3.3 ټنه ژمني مرستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې دا اداره به په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. له بې ځایه شوو راخوا د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هستیګل د ننګرهار نامنۍ کډه په سر تر کابله راورسوه خو دلته یې هم بې وزلۍ او بیکارۍ ژوند تریخ کړی. وایي هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري خو پایله یې له تیر هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وای سنزو اڑکڑ چکور کلی فرید لغمان کابل ترا کډ شو خو دلته هم چا لاس نیوی و نه کړ. د ناهیلی او لستونز د ډک ژوند دا فریادونه داسې مهال دي چې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښ ته اندېښمن دي. د دې سازمان د کډوالو لپاره عالي کمیشنري وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د ژمي پر رانږدې کېدو او د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواښ مخ په ډېرېدو دی.
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یا مرستو ضرورتونه ډېر زیات لري. خلکو ستونزې ډېر زیات شوې دي او په هغې کې یو خو د سرپناه بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولې او نور د دې سره سره دا هم چې ډېر زیات خلک بې روزګار شوي هم دي.
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یوې چارټر الوتکه کې درې دېرش تنه ژمنۍ کومکي بستې کابل ته ورسېدل او تمه ده چې د نومبر په څلورمه اوومه یې هم په مرستوبار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیل یې تر اوسه 300,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کړي خو دا بهیر لا روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري وایي په کور دننه له بې ځایه شویو کورنیو یو شمېر بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي خو هلته هم چندان ښه ژوند او آن سرپناه نه لري. یو این ایچ سی آر هیله ښیي چې د روان کال تر پایه به نږدې 1500,000 بې ځایه شویو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. په کور دننه د بې ځایه شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خبرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یوه اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې دې کار په روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګ او مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرني آثار باندې راکړه ورکړه او نشي بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشل دي. مخکې هم پخوانی حکومتونو دا ډول اقدامات کړي خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیر بیا د افغانستان نه بهر د بهرنیو هیوادونو آثار باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز د افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلي محدودیتونه لږ څه نرم کړي. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولی شي چې له دې وروسته په اونۍ کې تر $400 یا معادل 1500 افغانۍ له خپلو بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې له مخې بانکونو یوازې په اونۍ کې $200 خپلو مشتریانو ته ورکولی شوی. په همدې تړاو زما همکار مجیب حبیبزی د اقتصادي چارو له پو محمد اجان مرزي سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلی چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولی شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روان اقتصادي چارو باندې او مثبت اغېز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي له هغوی سره جوت د اسعارو ونډې یا ذخیرې چې په افغانستان کې موجودې دي هغه هم محدودې شوې دي. نو د دې لپاره چې دغه د اسعارو هغه ذخیرې په افغانستان کې ستر ته ونه رسېږي یا له منځه لاړ نه شي نو دا محدودیتونه رامنځته شوي دي او دا محدودیتونه نو دې ته اړه لري چې تر څه حده پورې او په کومو ساحو کې هغه عملي کړي.
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته ترسره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا، د نړیوال بانک لخوا. د دغو مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څرنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته ترسره کړي؟
افغانستان کا تا کا جرتر زرا با بهر مرسته راونه رسیدي په خاصه توګه هغه بشری مرسته چې بهرنیو او پرمختللو هیوادونو هم د هغو تعهد کړی دی ژمنه یې کړې ده افغانستان ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې به د لوږې یو لوی ناورین رامنځته شي. په د ژنیو په کانفرانس کې لویدیځو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرسته باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي که نه نو د افغانستان نه یوازې اقتصاد، ملي اقتصاد، بلکې د افغانستان خلق به لوګي
لالوې سم سره بخښي. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسۍ یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والی په برخه کې مؤثر تمامېدلی شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
دا کېدای شي د افغانستان د کرنسۍ د ارزښت په ثبات کې تر یو اندازې پورې مؤثر واقع شي. د دې لپاره چې په تېرو کې موږ او تاسو ګورو چې افغانیو ته تقاضا کمه شوې ده، خلک خپلې پیسې پر بهرنیو اسعارو باندې تبدیلوي، نو د دې لپاره چې له دې کاره مخنیوی وشي په دې کرنسیو باندې په دې اسعارو باندې بندیز لګول کېږي، او کله چې په دې کرنسیو باندې بندیز اسعارو باندې بندیز ولګول شي بیا هم په خپله افغانیو ته تقاضا زیاتېږي، او کله چې افغانۍ ته تقاضا زیاته شوله نو د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کېږي یا کېدای شي چې تر یوې اندازې پورې لوړ هم شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد اجان مرزی و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تېره په ځانګړي ډول وبښي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دې برخې ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. د بنسټ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټول ګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د یو ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه له بده مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکارۍ ځورېږي. دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخه زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربې ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری وویل چې د ناسي ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر څنګ خلکو ته د کاري زمینو رامنځته کولو، نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړي. نوموړي وویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري زمینو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
مسئولین امارت اسلامی تلاش های زیادی را در یارساز بخرچ می دهند.
د اسلامی امارت مسئولین ډیره هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار په برخه کې اسانتیا به رامنځته کړي. دا غشان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. همدا اوس موږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسئولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
خاغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندېښنې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بیلابیلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناست دي، او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي. یو شمېر بېروزګاره ځوانانو هیواد پرېښی او ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوې، آن تر دې چې د افغانستان زیات شمېر دولتي ادارې د ځوانو کدرونو لخوا اداره کېدي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمه راټولیږي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا هغه هیواد ته د اوښتو پر مهال هر ورځ سخت کړاوونه ګالي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو کتارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سربیره د پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته داخل شي. نور به د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزلو به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروته په مړ کې مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما د وینې غول او شوګر راته لګیدل او بدل تبس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دور مونږ ته نورم درد راکې ولا دا ویزه دی جالی ده دا ویزه تاریخ دومره ده اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی ده خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخر بس ټاپه لا ته ولا ولالم نو مونږ دغه غواړو چې ورور لګه سانتیوي دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورز لانجه جوړو چاته و جاري
نه مې پاتې الله دې دو اج کې هم نو سره عالم روانه افغانستان زم اوس وې کراته په تذکرہ باندې تل هم اوس وې ته دیمه تذکری دا بیا خدای چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کراته زړه تا کوم دا انسانیت دی دا انسانیت دی انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل لقتیږي او کیا نه یاد ارت ختم کی د چا به مریسته پراته چا به مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نشي رسیدل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا راکړه پکې قطارونو کې قسمت خو راوړي بل شي رانه ودی کېنی بس پاتې خپلو دغه مراده چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او بیا چې مونږ د تذکرو باندې شي معاملې خو اسانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او لاغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې دی ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونی ځخ خبرونه مهیروي. د کرکټ د شلاورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د دې لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو ښه تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینهوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازدیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بے نظمی چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او همدارنګه ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه و، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم جی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوئ. وینا دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو. له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي، چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
خبر کہ بندر پانی
ارمان درمن نیم ننګراس خدا امارت اسلامي له مشران خیله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي اجازه کشه تعلیمی کار خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوې بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت دپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي مننه خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله الدین نه د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سره لیکونه واورو
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړي بدري قطعي قمندان او د حقانی شبکې غړی و د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون 4 نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شو د طالبانو د لوی درسیز د روغتیاي څنګ مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانه یو کارکونکو ته زیان نه دی اوخته په کندوز ولایت کې د هوان د سربلولې د 14 له عمله دوه ماشومان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي په جلال آباد کې بیا 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسکر ټپیان کړل دا 14 نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشو چې مسولیت لا چا نه دی منلې طالبانو سر لنن نه په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر کارونې بندیز ولګو د دوی په یو خبر پانه کې راغلی چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې اجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي
او سم په مخړې اقتصادي خبرونه ده
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې په ابوظبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان په روانو سیالیو کې لدی وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي خو هندستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده که افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیالیو نیمه پایلوبه ته د ورتګ چانس زیاتیږي خو که هندستان غواړي نیمه پایلوبه ته ووځي نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټوله هڅه بدوي چې دا لوبه وګټي د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمې بیا ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه پاکستان په لومړۍ توپ وهنه کې سیالي لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه خو نیمې بیا ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي پاکستان په دې بریا سره د دې سیالیو نیمه پایلوبه ته لاره وکړه دوی له دې وړاندې افغانستان هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړې دي د دې سیالیو په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلوبه ته لاره پیدا کړې او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالي ترسره کړي د فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا لوبه به د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شي په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به دې سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په 8 تمریناتي کمپ پیلوي اعلامیه زیاتوي
دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغېز لري. فوټبال فدراسیون ویلي ویژمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو ته ښه لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مننه. بیا هم لایوی ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسو ورو چې د انساني کرامت